ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې. زه منور شابه په دې غړي کې تاسو قربایم نیک پیرځونه او سلامونه می قبول کړي. په دې خبرونه کې پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي ګامونه، د مذهب د سپکاوي خلاف قانون او د کینسر یا سرطان د مهمو ریپورتونو موضوعات دي. یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال ریپورتونه هم لرو، خو د هر سن وړاندې درته زموږ همکار مجید بابر د دې سات تازه خبرونه وړاندې کوي.
د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد اوږدمهاله جګړې لپاره سیاسي یووالی د وخت ضرورت دی. چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان د کالج زده کوونکو ته به کلنۍ تعلیمي وظیفې را روانه میاشت ورکول کیږي. افغان ولسمشر وایي ترهګري یوازې د ولس په مرسته ختمېدای شي. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد اوږدمهاله جګړې لپاره سیاسي یووالی د وخت ضرورت دی. تېر ورځ په قومي اسمبلۍ کې د وینا پر مهال چودري نثار علي خان په اپوزیشن ګوندونو غږ وکړ چې د سیند صوبې په شکارپور کې په یو جومات په هغه ځانمرګي برید چې پکې 2 کسان وژل شوي وو سیاست نه دی پکار. خو په دغه غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو مشر خورشید شاه وویل چې د داسې پیښو په اړه باندې په ایوان کې خبره کول سیاست نه بلکې حکومت باندې ټینګار کول دي چې عملي کامونه پورته کړي. په دې اړه باندې ښاغلی نثار علي زیاته کړه چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې ترهګري د پیښې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب د عملیاتو رد عمل دی او د ده په خبره موږ د وسلوالو د ویرې خپلې تعلیمي ادارې او عبادتخانې نشو بندولی. بلخوا تېره ورځ د وزارت داخلې لخوا په یو خپره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د یوې اعلی سطحي غونډې پر مهال چودي نثار علي خان ویلي چې په هیواد دننه د غیر قانون ټلیفوني سیمونو د تصدیق عمل روان دی. تیر ورځ پاکستان د بنگلادیش نه خپل یو سفارتکار په اصلاح غیر بللی دی چې په هغه په غیر قانوني کارونو کې د ملوث کېدو تورونه ولګېدل. نن سهار مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویاندي تسنیم اسلم د دغه سفارتکار محمد مسر خان واپس پاکستان ته درابلل پخلی وکړ، خو په هغه د لګېدلو تورونو په اړه یې د څه ویلو نه ډډه وکړه. بلخوا په بنګلادیشي رسنو کې په مسر خان نومي پاکستاني سفارتکار په غیر قانوني کارونو کې د ملوث کېدو په اړه راپورونه وایي چې د بنګلادیش حکومت پاکستان ته ویلي وو که په خپله دغه سفارتکار واپس ونه وختو نو دوی به یې د ناخوښه خلکو په فهرست کې واچوي او د هیواد نه به یې وباسي. دا خبرونه تاسو ته مشال لري ونوري. د پاکستان پوز وايي پرون یو افغان پولیس رنګ دی په قبایلی سیمو کې په هوایي بمباری کې 15 وسلوال وجلی دي. پوز زیاتوي چې د جنوبي وزیرستان په سندلا او د خیبر قبایلی سیمې په تیرا کې په دې هوایي بریدونو کې د وسلوالو 9 پټندونه په نخښه کړي. د پاکستان پوز تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې ورسره تر دې پراخ عملیات پیل کړل چې طالبانو د کراچۍ په هوایي ډګر باندې خونړې برید وکړ. د فاټا سیکریټری د تعلیم د څنګ ډایرکټر عباس خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې د شمالي وزیرستان د کالجونو زده کوونکو ته به د هغوی کلنۍ تعلیمي وظیفې را روانه میاشت ورکول کیږي. تېره ورځ مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې عباس خان زیاته کړه
ژوند هغې لپاره جوړ کړی دی، بالکل تیار شوی دی، ایف ڈی ڈبلیو پی ته دا کړی دی او هغه به انشاءالله د راتلونکي هفته کې به پروشي. په دې راتلونکي میاشت کې به چې دی څومره ماشومان چې دي هلکان او جلکۍ چې دي د شمالي وزیرستان هغه ټولو توجه د هغوی سکالرشپ چې دی ملاوېږي به د هغوی ته زیری ورکړي. نو
د تیرو څو میاشتونو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو د کالج زده کوونکو ته کلنۍ تعلیمي وظیفې د ځنډ ښکار وي چې له وجې د غو زده کوونکو تېره ورځ په بنو کې احتجاجي لاریون هم کړی و. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د امنیت د ټینګېدو لپاره د ولس سره په همکارۍ ټینګار وکړ. ولسمشر اشرف غنی پرون په لغمان کې د وروستۍ پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره د لیدو پر مهال له هغوی سره خواخوږي څرګنده کړه او زیاته کړه چې د سم امنیت لپاره د ولس همکاري شرط ده.
چې ټول امنیت خواوې منسجمې سي وکړی سي د ولس خدمت وکړي او تاسې توجه وکړ، ځکه بې له دې نه چې ولس راسره معلومات شریک کړي، بې له دې نه چې ولس دریځ ونیسي دا نه ورکېږي.
نږدې اونۍ مخکې محترلام ته نږدې د پهلوان بابا پر غونډۍ د جنازې پر مهال ځان وژونکي برید وشو چې 12 کسان یې ووژل او 6 نور یې ټپیان کړل. د افغانستان د صحت وزیر وایي چې هر کال نږدې 14,000 افغانان د کینسر یا سرطان د ناروغۍ له امله مړه کیږي. د صحت وزیر فیروز الدین فیروز تېره ورځ د سرطان د نړیوالې ورځ په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې په یو کال کې نږدې 20,000 افغانان په سرطان اخته کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې تقریبا 40,000 ښځې د سرطان ناروغي لري چې لویه برخه یې د سینې سرطان لري او په سلګونو هم د رحم په سرطان اخته دي. د سرطان د نړیوالې ورځې په غونډه کې د افغانستان لومړی میرمن بی بی ګل هم وه او دوی وویل چې یو شمېر افغانان د سرطان د درملنې لپاره بهر ته سفر کوي او ډېر کسان دا وس نه لري چې خپل ناروغ بهر ته یوسي، نو پکار ده چې د هیواد دننه روغتیایي اسانتیاوې برابرې شي. امریکایي امنیتي چارواکو پخلی کړی دی چې د تیر کال په وروستو ورځو کې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد متحده عرب اماراتو په جنگي هوایي مشن کې برخه اخیستل په اصلاح کې بند کړی وو چې د اردن یو پایلټ نیولی شوی وو. امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په دې اړه په خپلو راپورونو کې ویلي وو چې متحده عرب امارات په اصلاح کې د خپلو پایلټانو د حفاظت په خاطر دا هوایي بریدونه بند کړي وو چې کله د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اردن یو پایلټ نیولی وو. روانه اونۍ یوه داسې ویډیو خپره شوې وه چې پکې اسلامي دولت وسلوالو لخوا دغه اردني پایلټ معاذ القصص با په یو پنجره کې بند ژوندی سوزول خودل شوی وو. د اردن پاچا عبدالله تیر ورځ ویلي دي چې اردن د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد یو سنگ دلانه جنگ ته ژمن دی. ټاکل شوې ده چې نن به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یوکراین په سرحد کیف کې د دغه هیواد ولسمشر پترو پوروشنکو سره ملاقات کوي. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د راپورونو تر مخه واشنگټن د خپلې هغې تګلارې نه په شا کېدو ته نږدې دی چې له مخې د یوکراین په شرقي برخه کې د روس پلو یاغیانو پر ضد یوکراین ته د وسلو نه ورکول وو. دا مهال امریکا یوکراین سره یوازې غیر جنګي مرستې لکه په تیاره کې د لیدو چشمې او مواصلاتي سامان ورکوي، خو تېره ورځ د ولسمشر باراک اوباما لخوا نومول شوي نوی امریکایي وزیر دفاع اشتن کارټر ویلی چې هغه یوکرین سره د جنگي سامان د مرستو په حق کې ده. د مشال خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته مجید بابر د ریګړې خبرونو وړاندې کړل. په روانه غړې کې به د ریپورتونو واوري. د پاکستان د داخله چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان ویلي د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان باندې عمل کولو لپاره به ټول سیاسي ګوندونه یو موټی کیږي. پاکستان کې د انساني حقوقو کمیشن غوښتنه کوي چې د مذهب د سپکاوي خلاف قانون کې بدلون او یا د دې قانون د غلط استعمال مخنیوي پکار دی. په پارلیمان کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند غړی مولانا ګوهر شوای
اگر چه سو غلط استعمال ہے جی غلط استعمال ہے یا کوئی سو سیاسی لیا خلق استعمال ہے ندی ہو جینا خو آگر خفون نہیں پکار بلکہ در روک تام پکارے شو کہ غلط استعمال ہے.
د صحت ماهرین وای د ماشوم د پیدا کېدو نه پس ورته په سمدستي ډول د مور په شروع کول پکار دي چې ماشوم او مور د یو شمېر ناروغیو نه بچ کولی شي. د لړکې د یو سیمینار پر مهال ډاکټر عابد پانیزی وویل
اغه ول استن اغه ول واکسین چې کوم دی اغه دادی چې ودته د مور په ور شروع سي د دې تر ټولو لوی فائدہ چې دا اغه مور ته پخپل او مور ته ډیره زیاته ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وای په دې هواد کې په سرطان یا کانسر د اخته مریضانو د علاج لپاره حکومت هلې ځلې کوي. دا او نور ریپورتونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې اوریدل شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. تیر ورځ په قومي اسمبلی کې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان وویل چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به ټول قام یو موټی کیږي او تر څو چې د وسلوالو خلاف کارویان روان وي دا غیر د عمل به هم مخ ته راځي. د داخله چارو وزیر په وینا د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د ادارو ترمنځ رابطه ښه شوې ده او له دې وجې د ډیرو ترهګریزو پیښو مخنیوي هم شوی دی. په دې حق له نور تفصیل د اسلام آباد نه زمونږ همکار رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان قومي اسمبلی ته خپل خطاب کې ویلي دي چې د ترهګرۍ د اوږدمهاله جنگ لپاره په ملک کې د سیاسي یووالي ضرورت دی. د چهارشنبه په ورځ د داخله چارو وزیر قومي اسمبلی ته خپل خطاب کې زیاته کړه چې وفاق او صبر د سکیورټي معاملو باندې د سیاست پر ځای د ترهګرۍ مقابله به کول وي. چودری نثار علی خان په وینا چې وسلوال کم سه هم وي دغه خلاف به کاروایی کیږي. د دې د یری له وجې موږ عبادت خانه او سکولونه نشو بندولې. دی وای
میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کو روکنے کے لیے ایک تو
زګنم چې ترهګرې مخنیوي لپاره به غونډ کام ته یو کېدل وي او دا غلط فهمي دې نه وي چې ترهګرې مسله به په فوري توګه هوار شي. دې کې هفتې میاشتې او کلونه لګې دي شي. سکیورټي ادارې صرف وسلوال پنخه کوي او وسلوال 40 کروڑ اولس پنخه کوي. پاکستان کې عبادت خانې په لکونو دي او یو نوی پولیس فورس جوړولو کې هم کال لګي. نو باید په دې معاملو سیاست نه دی پکار.
د شکارپور ضلع سانحې په اړه 14 نثار علي خان وینا وه چې شکارپور کې فرقه ایسه کشیدګي شته او دا علاقه د وسلوالو نور علاقوں کې د تګ راتګ مرکز جوړ شوی ده. 14 نثار علی خان په وینا چې هغه د خیبر پښتونخوا د هغه علاقې نوم نشي اخیستی چرته چې وسلوال بلوچستان ته ځي. د داخله چارو وزیر 14 نثار علی خان خپل خطاب کې دا هم وویل چې د خفیه معلوماتو په بنیاد شاخوا 1500 کاروایانو کې په 100 وسلوال نیول شوي دي او وفاقي او صوبایي حکومتونو او سکیورټي ادارو ترمنځ خرابېدو له وجې د وسلوالو ډېرې حملې ناکامه جوړې شوې دي. صوبو سره د ترهګرۍ مخنیوي په لړ کې د کومک په اړه داخله چارو وزیر وینا و چې وفاقي حکومت به خپل تعاون جاری ساتي. د داخله چارو وزیر اسمبلی کې خطاب په اړه د دفاعي چارو کارپور ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي چې د ترهګرۍ جوړې نه صرف په پاکستان بلکې په ټوله منطقه کې خورې دي. نو ظاهره خبره ده چې وخت په اخلي خو دې لپاره د ملک حکام د اتفاق او اتحاد ضرورت دی.
د دې مخونه ډېر زیات دي، د دې رخونه ډېر زیات دي، د دې رنگونه ډېر زیات دي. نو دا واقع ده چې په دومره وخت کې سر تر سول تقریبا چې ناممکنه خبره ده. په دې لار کې دوی چې کوم ګامونه اخلي او کوم 20 نکاتي پروګرام دی په هغې باندې عمل کوي، یقیني خبره چې هغې سره خو به کمی راشي، کمی به په دې شکل کې راشي چې یاره دوی ته چې کومې فنډونه را روان دي هغه به لږ ونیولی شي، څه کسان به ونیولی شي. دا خو په خپل ځای باندې دي، لیکن بل طرف ته چې دومره کیپیسیټي هم نشته رې د سکیورټي ادارو چې یاره دا په یو خاص ټایم فریم کې دا سرته ورسی نه دا برور وکیږي.
د فکر د بلخ په یو اعلی سطحي غونډه کې د داخله چارو وزیر 14 نثار علی خان ویلي دي چې د 2 کروڑ او 2 لک د ټلیفون د سیمو تصدیق شوی دی او د نورو سیمونو تصدیق به هم په ټاکل شوې نیټه کې وشي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. په تیرو سو کلونو کې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور ګڼ شمېر خلک وجل شوي او یا په جیلونو کې اچول شوي دي. په دې هیواد کې د انساني حقوقو خپلواک کمیشن وای چې یا د توهین رسالت قانون اصلاح شي او یا د دې د غلط استعمال مخنیوي وشي. په همدې حال کې د قانوني چارو کارپوهان وای عدالتي نظام کې موجوده غلطیو هم د دې قانون غلط استعمال ته لار برابره کړې ده. بشیر ګواخ په دې اړه نور تفصیل لري.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن یو ځل بیا غږ کړی چې په 1993 کلونو کې رامنځته شوی مذهب ته د سپکاوي د مخنیوي هغه قانون کې دی بدلون وشي چې د غلط استعمال له وجې ګڼ خلک یا خو په جیلونو کې دي او یا هم په مقدمه چلیږي. د دې کمیشن پر ویب سایټ د ورستۍ ورکړل شو شمیرو تر مخه په 2013 کال کې 55 کسان د مذهب په سپکاوي تورن شوي وو. د دې قانون تر مخه هیڅوک نشي کولای چې د کوم مذهب په اړه بدې خبرې وکړي او یا یې د پیغمبر سپکاوی وکړي. د پاکستان د انساني حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف نن مشال لړیو ته وویل چې قانون واضح نه دی، نو ځکه هر څوک کولای شي بل کس د مذهب په سپکاوی تورن کړي.
قانون له شروع راهیسې غلط استعمالیږي. خلک یې شخصي دښمنیو کې د بدل اخیستو لپاره کاروي. دا اکثره د هغه خلکو خلاف کاریږي چې کمزوري دي. په ټولنه کې د زغم یا برداشت نشتوالی د دې سبب سوی چې په دې قانون کې د اصلاحاتو خبره هم ممکنه نه ده.
اسلام آباد کې د امنیتی څېړنو مرکز یا CRSS بیا په خپل ویب سایټ لیکلی چې له 1990 کال څخه تر 2012 کال پورې 15 کسان مذهب ته د سپکاوي په تور له عدالتونو بهر وجل شوي دي. په دوی کې د پاکستان د مذهبي اقلیتونو د چارو وزیر شهباز بټي او د پنجاب گورنر سلمان تاثیر هم شامل دي. بټي طالبانو د مذهب د سپکاوي او سلمان تاثیر خپل ساتونکي ممتاز قادری په همدغه تور وژه. قادری دا وخت په جیل کې دی. په پارلمنت کې د جمعیت علماء اسلام فی ډلې غړی مولانا گوهرشاه وای دوی به هیڅکله دې قانون کې بدلون ونه کړي او په خبره یې باید غلط استعمال بند شي.
دا یو پیغمبر حسین علیه السلام مبارک دی، دا عیسی علیه السلام مبارک دی، دا موسی علیه السلام پیغمبرانو مبارک دی. دا فرق یعنی خبرې وي او عدالتي خبرې وي. هغه چې څوک غلط استعمالوي، جج غلط استعمالوي، یا بل څوک سیاسي لحاظ خلک استعمالوي،
قانون لمخی باید غلط الزام لگون کو کسانو ته هم سزا ورکړ شي، خو پاکستان کې زینو کیسونه کې د مذهب په سپکاوی تورن کسان له عدالتونو خوشی شوی، خو پر هغوی تور پوری کون کو تا څه نه دی ویل شوی. د قانوني چارو په شهاب الدین خټک وای د دې وجہ د پاکستان عدالتي کمزورې دي.
عدالت کې خو دا ده چې کیسونه چې کوم خلک پکې درې کیږي د هغې لپاره مختلف وجوهات کیدای شي، یعنی که معمولي هم یو کیس کې شک وي نو قانون دا وایي چې هغې کې تاسو خلک برې کوئ.
سره د دې چې د پاکستان پر ناموس رسالت قانون د بشري حقوقو نړیوالو او پاکستاني ادارو وخت په وخت نیوکې کړي، خو د دې هیواد د بشري حقوقو د کمیسون مشره زهرا یوسف وایي په قانون کې د بدلون هیله یې نشته.
نه خو دا حکومت مذهب ته د سپکاوي د مخنیوي قانون کې په بدلون راضي دی او نه هم تیر حکومت داسې څه وکړل. حکومتونه له مذهبي سختاریزو ویریږي. د پیپلز ګوند تیر حکومت غوښتل چې د قانون کې اصلاح وکړي، خو دا خبرې حق مال ناممکنه سوی چې د مذهبي اقلیتونو وزیر مذهب ته د سپکاوي په تور ووژل سو.
دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې یا نهې په ورځ د پاکستان سنی تحریک غړو د اسلام آباد های کورټ مخې ته د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری په ملاتړ کې مظاهره وکړه. قادری ته په 2011 کال کې د مرګ سزا اورول شوې، خو لا هم پانسی شوې نه ده.
هلته د پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې خپل یو لیکنه کې د پنجاب صوبې پخوانی گورنر د قاتل معاملې ته کتنه کړې وای. په پاکستانی ټولنه کې مذهبي سختریزي دومره زیاته شوې چې د اسلام په نوم وژنو ته پکې بد نه ویل کېږي. د لیکنې مهمې برخې د هارون باچان اورو.
د ډان ورځپاڼې پر پاڼه خبر شوی لیکنه کې راغلی، پر هغه ورځ چې د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری عدالت ته راوړل شو، د هغه وکیلانو شمیر چې له لومړي سره د همدردۍ ښکار کولو لپاره ټول شوي ول، حتی له هغو امنیتي اهلکارانو هم زیات وو چې د عدالت د حفاظت دنده ورته سپارل شوی وه. لیکنه وایي تر دې زیات ناوړه منظر بل کوم کېدای شي چې د هیواد د های کورټ د یو پخوانی جج په مشرۍ د وکیلانو او یو تکال شوی جج د داسې یو کس چې خپل جرم یې منلوي تر څنګ ولاړ ولیدل شي. د لیکنې تر مخه د یو قوم لپاره تر دې زیاته خایي د شرم بله خبره نه وي چې یو قاتل ته د اسلام د سپاهي خطاب پور کولو سره د هغه د کړي عمل ستاینه وشي. د پاکستان د وکیلانو د هغه تحریک مخکخان چې پترس کې په هیواد کې جمهوریت نظام بیا بحال شو، د یو قاتل د ملګرتیا لپاره د خپل ملګرو د کار په نغندلو سره د مجرمانه غفلت مرتکب شول. لیکنه کاږي د اسلام آباد های کورټ څخه د پاسه دوه کلونه وخت لګاوه تر څو د قادری د مرګ سزا پر خلاف اپیل د اوریدنې لپاره منظور کړي. د ترهګرۍ ضد عدالت هغه قاضي یا جج چې نوموړي ته د اعدام سزا ورولې وه د پاکستان پرېښودو ته اړ شو. لیکنه وایي د دغه قاضي ژوند په خطر کې وو او د پاکستان ریاست د هغه د امنیت خوندي کولو ذمہواري نشوي اخیستی. د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي قادری د زندان له خپلې کوټې د هیواد نور وګړي هڅول چې د اسلام لپاره خلق ووجني. لیکنه وړاندې وایي په داسې حال کې چې ریاست د قادری په دوسیه کې خاص دلچسپي نه لري، ګرانه بریخي چې دغه کیس اورېدنه زر کومې نتیجې ته ورسي. داسې رپورټونه هم شته چې وایي د قادری د کیس فایلونه د لوی څارنوال یا اټورني جنرال له دفتره ورک شوي دي. خو د لیکنې تر مخه یوازې ویر نه ده چې لکه بلې پاکستانی قاضیان نشي کولی له قانون سره سمې پرېکړې وکړي، بلکې په ټولنه کې زیاتېدونکي مذهبي سختدریزي ده چې له وجې د اسلام په نوم وژنو غندنه نه کیږي. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې د اسلام آباد های کورټ د ممتاز قادری د کیس اورېدنه بیرته پیل کړې، په اړه پریکړه کول د قاضیانو لپاره یو امتحان دی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د 2013 کال جولای میاشتې نه تر 2014 کال ستمبر میاشتې پورې شپاړس غیر ملکی دورې کړې دي چې پرې 9.5 کروڑه او 3 لک روپۍ لګښت شوی دی. په دې حقله تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله راکوي.
د نهې پورس په یو لیکل شوی جواب کې سینټ ته د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز وویل چې د جولای میاشتې 2013 کال نه تر دسمبر میاشتې 2014 کال پورې وزیر اعظم 40 غیر ملکی دورې کړې دي چې پکې د 4 دورو په حق له د خرچ معلومات تر دې دمه د متعلقه ملکونو د سفارتي مشن نه دی ترلاسه شوی. د یادونې دا چې د وزیر اعظم نواز شریف د نړۍ د نورو ملکونو دورو په فهرست کې د سعودي عربستان د دورو ذکر نشته، خو د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه وزیر اعظم نواز شریف د 2013 2014 کال جولای میاشتې نه تر 2015 کال جنوري میاشتې پورې 15 غیر ملکی دورې کړې دي چې پکې څلور د سعودي عربستان، درې د چین، برتانیې او امریکې او دوه د ترکی دورونو علاوه یو یو د افغانستان، تاجکستان، ایران، بحرین، هند، سریلانکا، نیپال، تایلند، هالند او جرمنی دورې شامل دي. وزیر اعظم نواز شریف په 2014 کال کې نه، په 2014 کال کې 14 او د روان کال په جنوري میاشت کې یو د بحرین او دوه د سعودي عربستان دورې کړې دي. پخوانی سفیر او د خارجه چارو کارپوه بیرستر زاهد سعید د وزیر اعظم دورو په حق لوایي چې نور ملکونو سره ښه تعلقات ساتلو لپاره داسې دورې ضروري وي.
نن سبا ډیپلوماسي چې دا صرف امبیسډرز تھرو نه کیږي، دا زمونږ چې پرائم منسٹر دی دلته خلک راځي، بیا دی ورته ځي، نو انټر ایکشن خو ضروري دی. خو دا ویزټ په پایپ لاین کې بولې چې انویټیشن زی، نو د هغوی چې سفیران دي هغوی کوشش کوي چې ویزټ وشي. بیلنس سونه پکار دی، دا خو د پرائم منسٹر ڈسکریشن کې دی چې څنګه ضرورت یا وسې بزی. فرینڈلی ویزټ خو ټول وخت نه کنه، ورکنګ ویزټ سی. نن سبا ڈپلومیسی کے ہیڈ آف گورنمنٹ زیات رول دے.
خود سیاسی چارو کارپو ایمل خٹک وای چې په دومره لږ موده کې دومره زیات غیر ملکی دورې د پاکستان په ګټه نه بلکې په قومي خزانه بوج دے.
تمه صدای کی ته مونږ ژوند کو، نو پاکستان په تنهایی کې ژوند نشي تیرول، یا مجبورن د نورو ملکونو سره تعلق ساتي. ولی بد قسمتۍ نه تقریبا 25 دورې زمونږ موجوده وزیر اعظم د نورو ملکونو کړې دي. په دې کې به ډېرې کمې دورې داسې وي چې هغه په نتیجه کې قوم ته غټې ګټې یا اقتصادي یا سیاسي ترلاسه شوې وي. ته یو غریب ملک په حیثیت باندې زمونږ حکمرانان سره نه دورې کوي، نو پکار ده چې هغه د کفاچوارۍ نه کار واخلي. زما په خیال باندې دومره دورو ضرورت خو نو دا واقعي کې دی شرم
خبره. یاد دی وی چې د پاکستان پیپلز پارټۍ په دوري حکومت کې د هغه وخت وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په 9 میاشتو کې شپږ، او دغه شان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په 4 کالو او قریبا 3 میاشتو کې 10 غیر ملکی دورې کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په زیاتره پښتنو کورنیو کې د ماشوم د پیدا کېدو وروسته هغه تر 3 یا 4 ورځو پورې د مور په هغه ماشوم ته نه ورکول کېږي. خو ډاکټران وایي کچېرې ماشومانو ته د پیدایش نه پس په لومړۍ ګنټه کې د مور په ور نه کړل شي، نو د هغې نه د دغې مسلې د وجې نه ماشوم او مور د ډېرو ناروغیو سره مخامخ کېدلی شي. په کوټه کې په همدې اکله د نیوټریشن سیل بلوچستان لخوا یوه غونډه شوې چې زموږ همکار خدایرو ناصر یې حال راکوي.
په دې غونډه کې یو شمېر ډاکټرانو ګډونوالو ته د مور د شیدو د ګټو په هکله معلومات ورکړل، او یې ویل ماشومانو ته ګرانبیه بازاري شیدې ورکول د مور د شیدو نعمل بدل کله هم کېدلی نسی. تر دې غونډې وروسته یو ګډونوال ډاکټر عابد پانیزی له مشال سره په خبرو کې وویل کله چې یو ماشوم دې نړۍ ته راځي، نو تر راتګ له مخه یې بېخي زیاتې ناروغۍ انتظار کوي، خو که په لومړي ساعت کې د مور شیدې ورکړل سي له دې ټولو ناروغیو څخه بچ کېدلی سي.
څرنګه چې کښنۍ ودې دنیا ته اوله واره راسي، تر ټولو لمخه ډیر زیاتې ناجوړیانی ناروغیانی جسمه او جراثیم د په انتظار وي چې هغه په د باندې عمله وکړي، او د مختلفو ناجوړیانو سره مخامخ کی. نو هغه اول کم چې موږ انټي باډیز ورته وایي، هغه اول ستن، هغه اول واکسین چې کم دی، هغه دادی چې ودته د مور په ور شروع سي. د دې تر ټولو لوی فائدہ چې دا مور ته پخپله او مور ته ډیر زیاته ده.
د ډاکټر عابد پانیزی په خبره ماشوم ته په لومړي ساعت کې د مور شیدې ور شروع کول نه یوازې د ماشوم د ښه صحت لپاره، بلکې د مور د صحت لپاره هم تر ټولو ښه درمل دی. ډاکټر پانیزی زیاتوي کچېرې په همدې عمل وکړل سینو، تر ماشوم زیږیدنې وروسته د میندو د مړینې کچه تر ډېره ځایه راټیټېدلی سي.
وسواته 50 مندې چې دی اغه د وینې لټګه څخه د اولاد د پیدا کېدو په عمل په دوران کې، یا تر سلويشت مشي سلويشتي ورته وای پاغه کې اغه د دې ته د لمرګ سمخه مخ سي. نو کدا فشنې ته اول واره څنګه فورن بعد د پیدایشه بعد شوه او شروع شي، نو باغه وینې نزي او ډیر ګنشمیر مندې بل مرګ له خله څخه راوګرځي.
په دې غونډه کې ګډونوالو ډاکټرانو ویل د بازاري شیدو په ډبو باندې جوړ شوی د ښکلو او صحتمند ماشومانو عکسونه لګول یوازې د دې لپاره وی چې میندې پرې غلط کړي، چې د دوی په خبره د بازار تر هر څومره ګرانبای شیدو د مور خپلې شیدې د ماشومانو لپاره څو چنده زیاتې ګټورې دي.
ساینس پوهان وایي په نړۍ کې د سرطان یا کینسر په دریو کې یوه برخه د ژوند تیرولو د طریقو او پاتې دوه نورې برخې په وجود کې د بدلونونو له وجې مخته راځي. دا خبره د سرطان نړیوالې ورځې په مناسبت د ساینس په نوم مجله کې خپره شوې ده چې مهم ټکی یې د پامیر ساحل نارو.
هر کال د فبروري څلورمه د سرطان ناروغي نړیواله ورځ وي. د دې ورځې موخه په خلکو کې د سرطان یا کینسر په اړه پوهاوی پیدا کول وي. په نړیواله مجله ساينس کې د ساينس پوهانو یو څېړنه خبره شوې ده. په څېړنه کې راغلي چې په نړۍ کې د سرطان له درو څخه یو د ژوند کولو طریقو او پاتې نورې په وجود کې د بدلونونو له کبله کیږي. په بل معنا ساينس پوهان وایي په خلکو کې د سرطان ناروغي پیدا کېدو 40% لاملونه د غیر صحتمندانه ژوند تیرولو له کبله کیږي. په څېړنه کې ساينس پوهان وایي پاتې 80% سرطانونه یا کینسرونه د بدبختۍ یا بدقسمتۍ له کبله کیږي او د دې تر شا د ژوند غیر صحتمندانه طریقې نه وي، بلکې هسې په وجود کې د بدلونونو له کبله خلک په دې رنج اخته شي. په برتانیا کې د سرطان څېړنیز اداره وایي که خلک د روغتیا یا صحت له اصولو سره سم ژوند وکړي نو پکې د سرطان چانس ډیر کمیدای شي. د مثال په توګه په امریکا کې دا وخت د سرطان په مریضانو کې شاوخوا 5% د سږو سرطان لري او شاوخوا 0.5% یې د مغزو کینسر لري. د ساينس پوهانو په خبره د سږو سرطان زیاتې پیښې د سیګریټ څښلو له کبله ثبتېږي، خو ډاکتران دا هم وایي چې که څه هم د انسان د هاضمې نظام ته د مغزو پرتله زیات سهرجن شیان داخلیږي، خو د وړې کولمې سرطان د مغزو له کینسره درې چنده کم وي. په بله معنی خلک خواړه خوري او خواړه له وجوده د باندې تیاریږي، نو ځکه د هاضمې نظام تر ټولو مخکې په خوړو کې د زهرجنو شیانو ښکار کیږي، خو د دې باوجود د مغزو رسولۍ زیاتې کیږي. نو ساينس پوهان دا هم وایي چې دا ډول خلک په وجود کې د بدلونونو له کبله د مغزو په سرطان اخته کیږي چې یوازې بدقسمتي ده. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون ډاکترانو تر څېړنې وروسته ویلي د سیګریټو څښلو له کبله د سږو سرطان زیاتې پیښې ثبتېږي. همداراز د لویې کولمې او مقعد سرطان د خرابو غذاګانو له خوړلو سره کیږي. دوی زیاتوي د ژوند کولو طریقې که سمې شي نو د سرطان پیښې کمیدای شي.
هلته د روغتیا د نړیوالې ادارې د شمیرو سره سم په افغانستان کې خواوشا 40,000 کسان د سرطان یا کینسر په ناروغۍ اخته دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز پرون د سرطان د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې وویل د نړیوالې روغتیا د ادارې د معلوماتو له مخې هر کال 14,000 افغانان د سرطان په ناروغۍ مړه کیږي. په دې هکله نور تفصیل زموږ همکار عصمت ساروان دی رپورټ کې وړاندې کوي.
په جنگ ځپلې افغانستان کې یو غلی دشمن چې ډېری خبري ور باندې نکیږي او دا دشمن د چا پروا نه لري، هغه د سرطان ناروغي ده. افغانستان په 14 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د رادیو تراپی ماشین ترلاسه کوي چې په کابل کې د سرطان د ناروغۍ په تداوي کې ورڅخه کار واخیستل شي. د اتومي انرژي د نړیوالې ادارې له راپور سره سم د کابل د طبي پوهنتون استاد او د علي آباد روغتون د طبي څانګې غړي نجیب الله رسولی وویل 40 کاله پخوا علي آباد روغتون د رادیولوژي خدمات لرل، خو د جنگونو له کبله هر څه له منځه لاړل. په 1918 میلادي کال افغانستان د اتومي انرژي د نړیوال موسسې په مرسته د کوبال تراپی مرکز پرانست، خو په 1922 میلادي کال د کورنۍ جګړې له پیلېدو سره د افغانستان روغتیايي مرکزونه او طبي اسانتیاوې محو شوې. همدغه مرکز هم په جګړو کې ویجاړ شو او له هغه وخته تر اوسه پورې په افغانستان کې د سرطان د ناروغیو د درملنې او تشخیص مناسب امکانات نشته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو کنفرانسونو مرستیال رئیس لطیف رحیمی وای تر جګړې او د شرایطو تر خرابېدو مخکې د نورو هیوادونو محصلانو به زموږ په پوهنتونونو کې زده کړې کولې، حتی د ګاونډیو هیوادونو ناروغان به د تداوی لپاره افغانستان ته راتلل. ډاکټر رسولی وای په افغانستان کې د سرطان ناروغان په تیره بیا بیوستان د تشخیص ډیر لږ امکان لري، د درملنې امکانات هم خورا لږ دي. اوس ډیری ناروغان د درملنې لپاره بهر ته ځي. د وویل په خصوصي روغتونونو کې په محدوده پیمانه د کیموتراپی امکان شته، همداراز د ماشومانو د یو ډول سرطان د درملنې څانګه شته. ډاکټر رسولی وای ستونزه داره هغوی چې پیسې لري د تداوی لپاره بهر ته ځي او هغوی چې پیسې نه لري په هیواد کې هم د درملنې وس نه لري. د د په وینا افغانان هر کال په سلګونو میلیون ډالره له هیواد د باندې په درملنو لګوي. دی وی باید دا پیسې بهر ته لاړ نه شي او دننه په خپل هیواد کې د تداوی امکانات برابر شي. د اتمی انرژي د نړیوالې ادارې د پروژې منیجر عبدالغنی شخاشیرو وی د هر بل پرمختیایي هیواد پشان په افغانستان کې هم د سرطان ناروغي مخ په زیاتېدو ده. د اتمی انرژي نړیوال اداره له افغانستان سره د سرطاني ناروغیو د درملنې د مرکز په جوړولو کې مرسته کوي. د دې پروژې لومړی او دوهم مرحله به په کابل او شاوخوا سیمو کې متمرکز وي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه تا وګیئ چې پکې د رواني غړې نیمایي ته رسیدونکو درنګ شیبه کې په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیمه بجې کېږي. د مجید بابر نه د خبرونو لنډ زاورو.
د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد اوږدمهاله جګړې لپاره سیاسي یووالی د وخت ضرورت دی. تېره ورځ په قامي سیمه کې د بنا پر مهال چودري نثار علي خان په اپوزیشن ګوندونو غږ وکړ چې د سند صوبې په شکارپور کې په یو جمعه په هغه ځانمرګي برید چې پکې 2 شپېته کسان وژل شوي وو سیاست نه دی پکار. د پاکستان پوځ وایي پرون د افغان پولیسو سره نږدې په قبایلي سیمه کې په هوایي بمباری کې 15 وسلوال وجود لري. تېره ورځ پاکستان د بنګلاديش خپل یو سفارتکار پس له هغې رابللې دی چې په هغه په غیر قانوني کارونو کې د ملوث کېدو تورونه ولګېدل. د فاټا سیکرټریټ د تعلیم د څانګې ډایرکټر عباس خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې د شمالي وزیرستان د کارګرو د کوونکو ته به د هغوی کلنۍ تعلیمي وظیفې را روانه میاشت ورکول کېږي. د تېرو 3 میاشتو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو د کالج زده کوونکو ته کلنۍ تعلیمي وظیفې د ځنډ ښکار وې چې له وجې د هغو زده کوونکو تېره ورځ په بنو کې احتجاجي لاریون هم کړی و. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د امنیت د ټینګېدو لپاره د ولس په همکارۍ ټینګار وکړ. ولسمشر اشرف غني پرون په لغمان کې وویل چې د سم امنیت لپاره د ولس همکاري شرط ده. د افغانستان د صحت وزیر وایي چې هر کال نږدې 14,000 افغانان د کینسر یا سرطان د ناروغۍ له امله مړه کیږي. امریکایي امنیتي چارواکو پخلی کړی دی چې تیر کال په وروستیو ورځو کې متحده اماراتو په شام کې د اسلامي دولت پر سوالو پر ضد په جنګي هوایي مشین کې برخه اخیستل پسله هغې بند کړي وو چې د اردن یو پایلټ نیولی شوی و. ټاکل شوی ده چې نن به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یوکرین په سفر کې د دغه هیواد د ولسمشر په توګه پروسه وکړي.
دا و مجید بابر چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوس. پام وکړئ چې د پاکستان کورونا ورس پاڼو خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زموږ خبريال سراج ظهیر د زنو اداریو مهم ټکی راغون کړی. راځي چې په غاړې واورو.
نن ایکسپریس ورس پاڼه خپل اداریو په پاکستان کې په اسکولونو حمله باندې لیکلې او وایي چې ملک دښمن خلک لګیا دي د دې خوري بچي لتیرو سره مخ کوي او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د حمله وروسته ترهګرو اوس د سند مخه کړې ده چې پترس کې په کراچۍ کې د نهه په سهار په یو اسکول باندې لاسي بم حمله وکړه. د اداري په وینا چې په دغه موقع د ترهګرو لخوا پرې خو دې شو په پمپلیټونو کې لیکل شوی وو چې دا د دوی د ملګرو د پانسیانو ردی عمل دی. اداري زیاتوي ترهګرو ته معلومه ده چې تعلیم څومره لوی دولت او وسله ده او دوی دا قام لذي لري ساتل غواړي ځکه چې کوم قام تعلیم ونه کړي له هغوی د شعور او پوهې لار ورکه شي. اداري اخري کې لیکي چې ترهګر په تعلیمي ادارو کې یره ترخه خوروي چې دارنګ دا ادارې شاړې پاتې شي. باید چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د اسکولونو او تعلیمي ادارو تحفظ باورې کړي او د دې لپاره یو کوټلي منصوبه جوړ کړي. بل پلو د پېښور نخ پریدونکو مشرق رسپان خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان چین تجارتي شاهراه روټ بدلولو خلاف مخالف ډلې د سند بایکاټ وکړو او وی ویل چې د خیبر پښتونخوا بلوچستان او د پنجاب د جنوبي اضلاع سره زیاتې دي ځکه چې د دې لارې سره به دغه سیمو کې ترقی راغلی وه او بل دا چې نوې لار د زړې نه 0 کیلومتر اوږده هم ده. ادارې مخکې لیکي چې د دې نه وړاندې د حکومت مرستیال ګوند جمعیت علما اسلام هم د حکومت نه د تجارتي شاهراه بدلولو لړکی تپوس پښتنه کړې ده او په قومي اسمبلی کې یې احتجاج هم جمع کړي. خو د دې باوجود د مرکزي حکومت ټوله توجه پنجاب ته ده او په نور ملک یې هیڅ کار نشته. اداریا اخیر کې لیکي چې د پنجاب لاهور ښار کې د موټر وی په صورت کې سلک شته کوم چې د نورو ښارونو سره تړلې دي. خو خیبر پختونخوا کې د پاک چین شاهراه جوړېدو سره به د ډېر اسماعیل خان نه تر د حسن عبدال پورې او دغه رنګ د جنوبي پنجاب او بلوچستان ځینې ضلعو پورې دا سړک تیرېدو چې ورسره به دلته ترقي او خوشحالي راغلې وه. اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د صوبې ټول سیاسي ګوندونه دي یو موټی او یو آواز شي او د دې مقصد دپاره دي د څه قسمه قرباني نه هم ډډه ونه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه حکومت تواک ورکړو چې د ترهګرۍ مخنیوي وکړي. د لړکې مرکزی حکومت د ترهګرۍ خلاف نوې قامی اکشن پلان اعلان کړو چې په اولو ورځو کې ور باندې ډېر په توندې سره کار شروع شو. خوډان ورځپاڼه لیکي چې دغه عمل اوس څه شوی ښکاري. ورځپاڼه زیاتوي چې سیاسي او پوځي مشران به د دې سره اتفاق نه کوي او وایي به چې تاسو د حکومتي او پوځي چارواکو همروزه بیانونه وګورئ او ځای پر ځای د معلوماتو په بنیاد عملیات هم دوام لري. خو ورځپاڼه لیکي چې یو څو تنه وسلوال نیول او یا د هغوی ځینې مرکزونه تباه کول کومه لویه خبره نه ده، بلکې د حکومت له اړخه داسې کومه ستراتیژي په نظر نه راځي چې نه یوازې په موجوده وخت کې د وسلوالو او سختدریزو نوغې اوباسي، بلکې په راتلونکي وخت کې هم نوې کول د وسلوالو فعالیتونو وړخته د تللو نه منې کړي. ډان ورځپاڼه لیکي چې اوس هم وخت تللی نه دی او د ملک نه د ترهګرۍ او سختدریزۍ لپاره اوس هم حکومت ګامونه د پورته کولو وخت لري، خو که د دې نه هم ګټه پورته نه کړې شوه نو دا هیواد په ممکنه ډول د پېښور د سکول نه هم د لویو پېښو سره مخ کېدلی شي. بلخوا دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په دې حق لخ په مقاله کې لیکي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره تیار شوی قامی اکشن پلان پاکستان کې امن پر ځای کولی شي، خو دا به وخت غواړي. د ورځپاڼې په وینا د دې پلان ځینې برخې هم د اوس روان دي عملي کیږي چې پکې په پنجاب کې په زرګونو مدرسو رجستریشن شوی دی. د یادونې وړ ده چې د پنجاب په مدرسو کې زیاتره داسې دي چې د خپل مالی امداد په ډاګه کولو نه ډډه کوي او تر شا یې ځینې سیاسي قوتونه هم ولاړ دي چې په انتخاباتو کې پورا اثر رسوخ لري. ورسپانه لیکي چې د دغه قامی اکشن پلان لاندې یوازې په پنجاب صوبه کې 350 بهرنیان نیول شوي چې زیاتره یې افغانان دي او د کډوالۍ رجستریشن نه لري. خو دا شمیرې ښایي چې دې برخه کې لا هم ډیر کار پاتې دی او که څه هم ټول افغان کډوال یا بهرنیان ورانکاري نه دي، خو رجستریشن یې ضروری دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا له اردن سره د اسلامي دولت وسلواله ډلې خلاف د خپلو لپاره د هر ډول پوځي مرستو ژمنه وکړه. د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشروي هیله لري چې کانګرس به له اردن سره د پوځي مرستو سلسله بغیر لزنده منزور کړي. په دې حق له تفصیل اورو د احمد شیبر ریپورت کې.
د اسلامي دولت د یاخي ټلې لوري د اردني پیلوټ ماس کاساسبل سوځولو وروسته نړیوالو پراخ عکس العمل څرګند کړ. یو شمېر هیوادو د پیښو وغندل او ځینو د غندلو ترڅنګ د اسلامي دولت د ډلې پر ضد مبارزې سره د مرستې خبره وکړه. د امریکا اساسو جرګه غواړي چې هغه لایحه تصویب کړي چې له مخې د اردن له لوري د اسلامي دولت یا داعش ټلې د ځپلو لپاره له اردن سره هر راز پوځي مرسته کیږي. د ډیموکرات ګوند سناتور جو منچن وای د اردن پاچا دوهم عبد الله چې له داعش سره د مبارزې لپاره هر ډول پوځي امکانات او تجهیزات غواړي باید ورکړل شي. د امریکا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین هم ورته خبره کړې ده. د ویلې دي چې هیله لري چې کانګرس ژر تر ژره هغه لایحه تصویب کړي چې په کې له اردن سره د پوځي مرستو د زیاتېدو غوښتنه شوې ده. په دې ترڅ کې د امریکا دفاع وزارت ته نومول شوی اشتون کارتر وویل په عراق او سوریه کې به د داعش ډلې پر ضد مبارزه دوام وکړي. کارتر د چهارشنبې پر ورځ د امریکا مشرانو جرګې ته د خبرو پر مهال وویل هر ډول چې کیږي د اسلامي دولت یاخي ډله باید له ماتې سره مخامخ شي.
The force that will keep them defeated is the Iraqi security force.
په عراق کې کوم ځواکونه دوی ته شکست ورکوي هغه د عراق امنیتي ځواکونه دي. زموږ بیا ستراتیژي دا ده چې هغوی تقویه کړو څو دا وړتیا پیدا کړي. د سوریې لور ته موږ هڅه کوو چې داسې ځواکونه چمتو کړو چې دوی له ماتې سره مخامخ کړي، چې دا به د سوریې د منځلارو ځواکونو او سیمه ییزو ځواکونو یو ترکیب وي. له اردن سره د هر راس پوځي مرستو د چمتووالي خبره وروسته تر دې په امریکا کې یاد شوه چې د امان حکومت د معاذ قصاص بل سوزولو وروسته دوه مشکوک ترورستان اعدام کړل. په دغو کې یوه ساجده ریشاوي وه چې داعش د معاذ په بدل کې د هغې د خوشي کېدو غوښتنه کوله. د وژل شوي اردني پیلوټ پلار صافي قصاصي به د اردن پر حکومت شغ وکړ چې د ده د زوی غچ واخلي.
اولا انا احتسب معاذ عند الله شهيدا ان شاء الله.
لومړی خو زه معاذ د خدای د لارې شهید کړم. ان شاء الله له شو خلکو شهیدانو او پیغمبرانو سره به په جنت کې وي که خدای کول. خدای دې صبر راکړي. له خدای مرسته غواړم او د اردن د حکومت څخه غواړم چې د معاذ د وینې انتقام واخلي. له اردن څخه بهر د بیلابیلو هیوادو مشرانو د معاذ قصاصي به پر سوڅولو خواشیني څرګنده کړې ده او دا یو ناوړه اقدام بللی دی. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سربیره د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون دا پیشه غندلی او ویلی دی چې زموږ مرستې به د اسلامي دولت د ډلې د ځپلو لپاره دوام وکړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د اردن د حکومت او خلکو په غم کې ځان شریک ګڼلی او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا ایران هم د اسلامي دولت د ډلې په څیر د سیمې او نړۍ لپاره خطرناکه بللی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اردنی پیلوټ ژوندۍ سوځول غندلی او دا یې د نه منلو وړ بللی دی. اوس په معلومه شي چې اردن د اسلامي دولت له ډلې څه ډول غچ اخلي. په تیره بیا چې د سیمې او نړۍ پیاوړي هیوادونه هم څنګ ته درېدلی دي.
د مشال رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,500 15,500 او 1,300 کلو هارت ساوریدلی شي.
اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې پاکستان له تیرو 15 کلونو راهیسې سو جنګونه کتلي او موجوده حالاتو کې هم په هیواد دننه د وسلوالو خلاف یو جنگ روان دی. خو د دې باوجود په جنگي حالاتو کې د جنگي حالاتو لپاره روزل شوي خبريالان نه لري. د مقالې نورې غټې مهمې برخې د ګلې اسماورو.
اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د جنگ په حالاتو کې د روزل شوو خبریالانو د ذمهوارو په اړه مقاله خپره کړې. ورځپاڼې په دې اړه په پاکستان او په سیمه کې د شوو جنگونو تاریخي پس منظر وړاندې کړې. ورځپاڼه وایي پاکستان له تیرو 15 کالو راهیسې جنگ سره مخامخ دی. په 1999 او 2000 کې په افغانستان شوروي اتحاد یرغر وکړو. په هغه وخت کې د شورویانو خلاف جهاد لپاره مذهبي مشرانو په خلکو غږ وکړو. د دې په جواب کې جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام نه یوازې په جهاد کې برخه واخیسته بلکې د بهرنیو مقاصدو لپاره یې هم کار وکړو. د امریکا استخباراتي ادارې CIA د ډالرو په مرسته جهادیان برتی کړل، جدید وسلې ورکړې او له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو شریکولو نظام یې هم جوړ کړو. د دې ترڅنګ په ټوله خیبر پختونخوا کې د روزنې کیمپونه جوړ کړل. ورسپانه جاتبی دا جهاد تر لسو کالو پوری وو چې ټوله سیاسي او مذهبي فضای یکسره بدل کړه. ورسپانه وای په دې جهاد کې د پاکستان مهم رسنو خپل خبريالان نو واستولي چې له هغه ځای څخه ریپورتینګ یا خبرونه راټول کړي. په دې کې یو څو خبريالان چې د امریکا او مغربي رسنو سره کار کوي افغانستان ته تللی وو. ورسپانه وای په 1990 کې د ستراتیژیکي جوړتیا پالیسي تر لاسه کولو په مخه د طالبانو د شمالي اتحاد پر ضد جنگ او بلې غړې ته د هند تر واک لاندې کشمیر کې د هندي فوجیانو پر ضد جګړه د جهاد په نامه ترسره شوه. په دې کې ټول غیر ریاستي عناصر ککړ وو چې د ریاست ورته پوره مرسته ترلاسه وه. دغه جګړې 12 کاله دوام درلودو. د کارګل په جنگ کې د پاکستان رسنو خپل ځان لري وساتلو. د دې جګړې په اړه د مهمو میډیا خبريالانو خبرونه نه ورکول او نه هم د غزای ته ورغلي وو. د پاکستان رسنو ټوله تکیه په غیر ملکی خبری اژانسونو وه. ورسمنه په دې تسلسل کې په امریکا د 11 سپتمبر ترهګریز بریدون وروسته د دویمې افغان جګړې کې د پاکستان د رسنو کردار ته کتنه کړي. دې جګړې چې 14 کاله جاری وه د پاکستان مهمو رسنو له فاصلې نه په محتاط طریقې سره رپورټینګ کاو. یو ځل بیا د پاکستاني رسنو زیاته تکیه په غیر ملکی خبری اژانسونو وه. نو د ورسپانې په خبره له تیرو 15 کالو د جنگ په تھیټر کې د پاکستان رسنو خبریالان ونه روزول چې د جنگ په اړه رپورټینګ وکړي. هم دغه وجه ده چې په 2015 کال کې دغه جنگ د پاکستان په دورشل راغلی. نو د هیواد سره د جنگ په اړه روزل شوي خبریالان نه وو. کدی شوم دغه وجوه چې په تیر لس کالو کې یو شمیر خبريالان وژل شول او دا هیواد د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک ځای هم وګرځیدلو. ورسپن لیکي چې په سین صوبه کې د سیاسي ګوندونو وسلوالو څنګه ترمن جګړو کې یو شمیر خبريالان قرباني شول. همدارس په بلوچستان کې د ملت پالو په جګړو کې خبريالان وژل شوي. په حقیقت کې ټول پاکستان د جنگ په حالت کې دی او هر یو خبريال په دې کې پرته ل خپل بیت یا ځنګړي حدودو د جنگ خبريال دی. ورسپانه وای باید د میډیا ټولې ادارې خپلو خبريالانو ته د جنگ په حالاتو کې د رپورټینګ کولو روزنه ورکړي او دغه شان حالاتو کې د رپورټینګ پر اصولو یې خبر کړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې نه یوازې تاسو د روان خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدل شئ، بلکې د تیرو وختونو کم وخت کمې خبرونه کمې غړې اوریدنه چې تاسو اوریدل غواړئ نو هغه هم بیا اوریدل شئ. ورزو د ریپورټونو سلسله ته د امریکا د دفاع وزارت لپاره نوماند وزیر آشتن کارټر وای که کانګرس ورته د اعتماد د رای ورکړه نو ممکنه ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په پروګرام لسره غور وکړي. بلخو د افغانستان حکومت تر دې وړاندې امریکا نه غوښتنه کړې وه چې د خپلو ټولو پوځیانو د وتلو پلان له شرایطو سره سم برابر کړي. د آشتن کارټر د سرګندونو تفصیل د احمد شیبر ریپورت کې اورو.
د امریکا دفاع وزارت ته نومول شوی آشتن کارټر په واشنگتن کې سنات وویل چې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر بارک اوباما د پلان تایید کوي، خو که چیرته اړتیا وه دی به پر دې پلان بیا هم غور وکړي. آشتن کارټر بارک اوباما دفاع وزارت ته نومولی دی. د تیره ورځ په واشنگتن کې سناتورانو ته د خپل کار د ترشح کولو پر مهال وویل ولسمشر یو پلان لري، زه د دې پلان ملاتړ کوم، خو دا باید ووایم چې دا یو پلان دی. آشتن کارټر بیا زیاته کړه که چیرته زه کانګرس د دفاع وزیر په توګه تایید کړم او بیا د وخت په تیرېدو دې ته اړتیا پیدا شوه چې دا پلان بدل کړو، نو هغه وخت به زه د دغه تغییر وړاندیز ولسمشر ته وکړم. ټاکل شوی دی چې د 2014 میلادي کال تر اخیره ټول امریکایي پوځیان له افغانستان ووزي، خو آشتن کارټر وویل که چیرته په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خرابېدو و بیا به پر دې پلان بیرته غور وکړو. نژدې 1,600 امریکایي پوځیان په افغانستان کې دي. د امریکا دفاع وزارت ته نومول شوی وزیر سنات د خبرو پر مهال دا خبره هم وکړه چې د اسلامي دولت ډله شایي هڅه وکړي چې په افغانستان کې نفوذ پیدا کړي او په دې اړه به له خپلو متحدانو سره امریکا ګډ کار وکړي څو د دې ډلې د پراختیا مخه په افغانستان کې ونیول شي. آشتن کارټر په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې د هلو ځلو د مخنیوي او د اوکراین د کړکیچ د پای ته رسیدو په اړه خپل پلان سناتورانو ته تشریح کړ. که چیرته شپېته کلن کارټر کانګرس ته دفاع وزیر په توګه تایید کړي، دا به د ولسمشر اوباما د ولسمشرۍ پر مهال د دفاع څلورم وزیر وي. آشتن کارټر د امریکا د دفاع وزارت مرستیال پاتې شوی او د په پوهنتون کې فزیک او د منځنیو پیړیو تاریخ لوستی او بیا یې په نظري فزیک کې په آکسفورډ پوهنتون کې ډاکټري اخیستې ده.
د احمد شبر ریپورت مورید په دې ورسته کې مطبوعاتو ریپورتونه خبره کړل چې د افغان طالبانو یو وفد چین ته د سولې خبرو اترو لپاره ورغلی. د افغانستان د سولې عالي شورا یو مشر غړی او د طالبانو د حکومت پر مهال سعودي عرب کې د دوی سفارتکار حبیب الله فوزی وای د طالبانو د سفر په اړه خبر نه دی، خو چین افغان حکومت سره وعده کړي چې په پاکستان د فشار چولو او نورو لارو چارو با د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو کامیابولو کې مرسته کوي. وړی ویل چې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ نوې افغان حکومت د تیر حکومت په نسبت په بهتره او نوې طریقه د طالبانو سره د روغ جوړې کوشش کوي چې پکې د سیمې د هیوادونو سره خبرې شامل دي. د حبیب الله فوزی سره زموږ همکار بشیر غوا خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلې چې د چین حکومت د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو کامیابولو کې څه رول لوبولې شي.
چین حکومت وعده کړی ده چې دوی به د سولې په مسله کې د افغانستان سره مرسته کوي، چې هغه د پاکستان باندې کار کول یې د یو قناعت لاسته راوړلي او یا داسې طالبان او د افغانستان حکومت مذاکرات سره نیولي. دا وعده یې کړې ده او حکومت د افغانستان هم ورته خوشتي نه ده چې په دې شکل کې به یو مؤثر رول ولوبوي.
نو پوزی صاحب، د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو د منځګړتوب لپاره آیا د قطر او عربي امارات مخابراتو زی اوس چین نیولې. آیا افغان حکومت په نوو لارو او میکانیزم کار کوي؟
له نوي حکومت سره خو باید میکانیزم کې تغییر راشي، او تر ډېره حده پورې په ډېر کلک تصمیم باندې د حکومت په دې هوډ کې داسې د سولې لپاره کار وکړي، او په تېرو درې نیمو میاشتو کې د حکومت د نورو فعالیتونو تر څنګ د سولې په مسله کې ډېر مهم ګامونه اوچت کړي دي. چې د نمونې په بېلګې په توګه ویلی شو چې سعودي عربستان ته د اشرفغني ولسمشر سفر، همداشان چین ته، اماراتو ته، ترکمنستان ته، انګلستان ته، په دې ټولو سفرونو کې ولسمشر د سولې په مسله باندې جدي توګه خبرې کړي. له دې چارواکو سره لیدل کېږي چې دا ملکونه هم د پاکستان تر څنګ د سولې په مسله کې له مستري وو.
نو پوزي صاحب، د سولې د مذاکراتو لړ کې ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت له هلو ځلو تاسو خوشاله یاست، څه امید مشته؟
کومه امید لري چې رسوس پیدا شوی د انتخاباتو نسبت ډېره ده، او که څنګه چې عربستان سعودي طالبانو په وخت کې د طالبانو حکومت په رسمیت پېژندل او سره ډېرې نیک تعلقات وو، تر اوسه پورې د افغانستان سعودي حکومت د طالبانو سره هم ښې اړیکې لري، همداشان د پاکستان د حکومت سره هم ډېر نیک دوستانه تعلقات لري، همداشان چین مملکت هم د اماراتو مملکت هم د دې په ګډه همکاري باندې کېدلای شي چې د سولې په مسله کې یو ښه پیشه.
پوځي صاحب، د افغانستان او پاکستان لپاره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې هم خپل قوماندانان اعلان کړي، او د رپورټونو تر مخه د طالبان سره په ځینو ځایونو کې جنگونه هم شوي دي. نو آیا د طالبان سره د سولې خبرې به په افغانستان او سیمه کې سوله راوستل شي؟
داسې په افغانستان کې د جنگ تورې کلی پای ته ورسېږي یا به ونه رسېږي، دا خو مسله ده. د افغانستان کې مختلف استخباراتي جنګونه روان دي، نو په تورې کلی که امنیت راځي یا نه راځي دا بېله پوښتنه ده. خو د طالبانو چون په افغانستان کې یو نظامي قوت او ډېر زیات روان لري، که طالبانو واقعا افغانستان له حکومت سره مذاکراتو خبرې شروع کړي او یو نتیجې ته ورسېږي، نو په یقیني د افغانستان جنګ به تر ډېره حده پورې پای ته ورسېږي.
تاسو د افغانستان د سولې د عالی شورا د یو غړي او د طالبانو د حکومت پر مهال سعودي عرب کې د دوی سفارتکار حبیب الله فوزی خبرې اوریدې.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د افغانستان د ننګرهار ولایت د عامه روغتیا ریاست چارواکو د تیر یو کال په دوران کې د خپل لاسته راوړنو او نیمګړتیاو پاړه د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې خپل کاري ریپورت وړاندې کړ. په دې حق ته تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د روغتیا په برخه کې دغه مطبوعاتي کانفرنس د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار ولایت د رسنیو په دفتر کې ترسره شو، چې د عامه روغتیا رئیس پکې د تیر یو کال په دوران کې لاسته راوړنې د یو پریزنټیشن په بڼه د خبريالانو او یو شمیر مدني فعالانو په وړاندې وښودلې. د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال په لویو لاسته راوړنو کې د ختیځ زون په کچه د هغه زربستریز روغتون یادونه وکړه چې په 200 جری بزمکه باندې د جوړېدو چارې پیل شوی دي.
موږ په هغه حوزه کې تر اوسه پورې حوزوي روغتونونه درلود، د یو کال په جریان کې 200 جری بزمکه د ولایت مقام په همکارۍ ترلاسه، د هغې د چارو دیوالۍ چارې انشاءالله بشپړې شوې دي، او د 2024 مالي کال په بودیجه کې د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون په همکارۍ باندې بودیجه منظور شوه. د درسنګ په داخل د روغتون کې موږ د لابراتوار په بخش کې پی سي آر الیسا سیټ سکن ماشین راوړی دي، د عاجل یو ډیره مجهزه خونه جوړه کړې ده، د جنرال آی سی یو داسې یو خونه انشاءالله جوړه کړې سره روانه شلو لږه به فعالیت باندې شروع کی چې هغه د دې سیمې په کچه انشاءالله ساره به ولري.
ډاکټر نجیب وایي سره له دې چې په لرو پرتو ولسوالیو کې د روغتیايي کلینیکونو په برخه کې ستونزې لري، خو هڅه کوي چې اواری کړي.
ولسوالۍ په کچه د ټولو روغتیايي مراکز خپل مشکلات هم درکړي دي، سم د سکل بجریان کې حل کړل، هم د تجهیزات او هم د غوډي تعمیراتو په بخش کې، او سبا ان شاء الله پر روانو کلونو کې حل کو.
نو موړې وایي چې د تیرو کلونو پر تل سکل د مور او ماشوم د مړینې کچه تر ډیره حد راکمه شوې ده. ډاکټر نجیب کامول د پښتورګو د هغه روختون یادونه هم وکړه چې د پاکستان د حکومت په مرسته یې د ودانۍ چارې 95% بشپړې شوې او په راتلونکو 100 میاشتو کې به یې د تجهیزاتو د پوره کولو هڅې وکړي. نوموړی وایي چې په تیرو 11 میاشتو کې یې تر 60 ټنو پورې بې کیفیته درمل او غذایي مواد نیولي او له منځه یې وړي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین بشپړدي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چې
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درن
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوږی چې پکې درته د دې رواني غړی اخیری ریپورت وړاندې کوو. د کرکټ یو لسم نړیوال کپ بعد فروری په 14 نیټه په استرالیا او نیوزیلند کې شروع کیږي. په دې ورلد کپ کې 14 لوبډالي یا ټیمونه برخه اخلي چې 9 میچونه یا لوبې وکوي. د کرکټ نړیوال کپ لوبې 4 کاله پس کیږي او د 2011 کال کرکټ ورلد کپ هند ګټلې وو. د 2015 کال کرکټ ورلد کپ لوبې به تر مارچ 6 نیټې پورې دوام لري. د کرکټ په تاریخ کې نړیوال کپونه چا ګټلی وو او وتلي لوبغاړي څوک؟ د کرکټ نړیوال کپ تاریخ په اړه د ګلیاس د ریپورت اورو.
Again they're in trouble and again he's run out. Oh dear, what a calamity. It's this man Richards again.
د کرکټ لومړی نړیوال کپ په 1915 اویم کال کې په انګلند کې شوه او فائنل میچ کې ویسټ انډیز انګلند لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. د دې فائنل لوبې تر ټولو غوره لوبغاړی د ویسټ انډیز کلایف لوید وو. د کرکټ ادویم نړیوال کپ په 1909 کال کې هم په انګلند کې شوه وو. ویسټ انډیز په سیمی فائنل کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه او په فائنل لوبه کې ویسټ انډیز کوربا د انګلند لوبډلې ته په 2 رنزونو ماتې ورکړې وه. همدغه شان ویسټ انډیز پر لپسې په 2 ځل د کرکټ نړیوال کپ وګټلو. د کرکټ دریم نړیوال کپ په 1903 کال کې په انګلند کې شوه وو او په فائنل کې د هند لوبډلې ویسټ انډیز ته ماتې ورکړې وه. د دې ټورنمنت فائنل لوبه د کرکټ مشهور میدان لارډز کې شوه وو. د پاکستان لوبډلې د 1903 کال نړیوال کپ کې په سیمی فائنل لوبه کې ویسټ انډیز نه په 8 وکټو ماتې خوړلې وه. د 1903 کال نړیوال کپ کې د بریالي هند ټیم کپتان کپل دیو وو. د کرکټ سلونم نړیوال کپ لوبې په پاکستان او هند کې په 1908 کال کې شوې وي. د پاکستان او هند لوبډلو په سیمی فائنل کې ماتې خوړلې وه، ځکه په فائنل لوبه کې د استرالیا او د انګلند ترمنځ د هند په مشهور میدان ایډن ګارډن کې شوې وي. په فائنل لوبه کې د استرالیا لوبډلې انګلند ته ماتې ورکړې وه. د استرالیا د کرکټ لوبډلې کپتان ایلن بارډر وو. د کرکټ 5 نړیوال کپ په 1992 کال کې په استرالیا او نیوزیلند کې شوې وي. په دې ورلد کپ کې پاکستان په لومړي ځل دغه کپ په خپل نام کړو. پاکستان په فائنل میچ کې د میلبورن په میدان کې انګلند ته په 2 رنزونو ماتې ورکړې وه. د پاکستان د لوبډلې کپتان عمران خان وو چې تر دې وړاندې په 4 ورلد کپ میچونو کې برخه اخیستې وه. د کرکټ شپږم نړیوال کپ په 1996 کال کې په پاکستان، هند او سریلانکا کې شوې وي. د فائنل لوبه د لاهور قذافی سټیډیم کې د سریلانکا او د استرالیا ترمنځ شوې وه، چې پکې استرالیا په لومړي ځل د کرکټ نړیوال چیمپیئن وګرځېدو. پاکستان په کوارټر فائنل کې له هند نه ماتې خوړلې وه. په 1996 کې د هغه وخت د پاکستان وزیر اعظم بېنظیر بھٹو د سریلانکا کپتان ارجن رانا ټونگا ته نړیوال کپ ورکړو.
The Pakistan public, I think they were really behind us right throughout the game.
د کرکټ اووم نړیوال کپ په 1999 کال کې په انګلند کې شوه وو، خو ځینې لوبې په سکاټلند، آیرلند او په هالند کې شوه وي. د اووم نړیوال کپ فائنل لوبه چې په لارډز میدان کې شوه وو، د استرالیا لوبډلې پاکستان ته په 8 وکټو ماتې ورکړې وه. د پاکستان تیز بالر شعیب اختر د ټورنمنت غوره لوبغاړي ایوارډ ګټلی وو.
د پاکستان د لوبډلې کپتان وسیم اکرم وو. د کرکټ اتن نړیوال کپ لوبي په 2003 کال کې په جنوبي افریقا، زیمبابوي او کینیا کې شوې وې. په فائنل لوبه کې د استرالیا کرکټ لوبډلې هند ته ماتې ورکړې وه او په دریم ځل یې نړیوال کپ وګټو. استرالیا د ټورنمنت ټول 11 میچونه ګټلي وو چې د کرکټ په تاریخ کې ریکارډ وو. د کرکټ نهم نړیوال کپ لوبي په 2001 کال کې په ویسټ انډیز کې شوې وې. په دې کې 14 هیوادونو برخه اخیستې وه. د کرکټ په تاریخ کې په لومړي ځل داسې شوي وو چې کمزوري ټیمونو پاکستان او هند ته ماتې ورکړې وه. د 2001 کال فائنل میچ کې د آسترالیا لوبډلې سریلانکا ته ماتې ورکړې وه او په څلورم ځل ورلد چمپیون شول. د کرکټ لسم نړیوال کپ په 2011 کال کې په هند، سریلانکا او بنگلاديش کې شوې وې. په پاکستان کې د ټورنمنت میچونه د امنیت له وجې نور هیوادونو ته ورکړل شول. په سیمی فائنل لوبه کې چې په موحالی کې شوې وو، یوې سخت مقابله وروسته هند پاکستان ته ماتې ورکړه. همدارس په فائنل لوبه کې د هند لوبډلې سریلانکا ته ماتې ورکړه او په دویم ځل یې نړیوال کپ په خپل نوم
کړ.
د کرکټ یولسم نړیوال کپ چې د فروری په 14 نیټه شروع کیږي، په دې کې په لومړي ځل د افغانستان لوبډله برخه اخلي. د افغانستان لوبډله به خپل لومړی لوبه د بنگلاديش سره د فروری په 13 نیټه کوي. همدارس پاکستان به خپل لومړی لوبه هند سره کوي چې د فروری په 15 نیټه کیږي. د پاکستان په لوبډله کې آل راونډر شاهد افریدی هم شامل دی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه د مخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 15 15 شپېته او 1300 کیلو هرتز ساوري.